هشت صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در غزیت مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو سلام ورنده کوم. اته بجی دی د خبرونه اوریدو ته خرغلست د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. خبری برخه او د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندی سرتیری مړ او درې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي چې د دغو سرتیرو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالامرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د دښمن د پراخو حملو په پای کې، که څه هم افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته درانه تلفات اړولي، خو په خواشینۍ سره دښمن 850 سرحدي سرتیري یرغمل کړي دي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدرز وایي شاوخوا 60 سرحدي سرتیري او یو شمیر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستانه شول. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال په بهرنیو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بېلابېلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو او نورو خلکو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبه ورځ د نوي 1498 کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قول اردو د سرنوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت.
د 209 شاهین قول اردو ټول منصوبان د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې چا ته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګلسرخ میله ګډوډه کړي. د نوروز لپاره په بلخ کې دا امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قمندان اکرم سامي وسلوالو کسانو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف د امنیت مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو. لازادی رادیو خبرونه اوري: د هند پوځ وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون د پاکستاني سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندی سرتیری مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سوندیر بانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې د پاکستان سرتیرو ته متقابل جواب ورکړی او نخټو شاوخوا 200 جواب ورکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیر میاشتې په خونړۍ حمله کې د شاوخوا 40 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته چې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد ډلې ومنه، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 ګاکمن تانیس یې نیولی دی. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر دوو جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. او قرغزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له څو ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغزستان مرستیال صدراعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانیستل کېږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. د لانجه د مارچ په 14 د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان له یو بل سره نښلوي، هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسلهواله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان درې وګړي مړه او د قرغزستان درې وګړي ټپیان شول. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیوي مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هیواد له نامتو شاعر سلیمان لایق سره پر شاعرانه الهام او نورو مسایلو خبرې کوو.
چې کله ته په ډېره ښه فضا شعر نه راځي، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري.
د دې خپرونې اورېدل مه هېروئ، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غني پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شش تفاهم نامه در بخش‌های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې، قانون او معارف، فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یو ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یو صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي
نقش امارات در بخش سولې نقش حیاتي
د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی. او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشوه چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربي اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او د تیر کال په ډسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابله هم د حکومت یو پلاوی په دې نیت ورغلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي نو ښایي په سږني میلادي کال کې ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي په دې کمیسیون کې کورني اختلافات او د حکومت لاسوهنې د دې باعث شوي چې په کارونو کې سموالی رانشي.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکل ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د وویل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نوو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرح شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوبزاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خدا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر او د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د خپرو شویو مطالبو مخکتنه.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بیلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له مې میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د ترامپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللی دی. برتانیایي ورځپاڼې سنډی ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان آرکسټرا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 13 غړي لري. تیره اونۍ یې په لندن کې د برتانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله. په مقاله کې لولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سخت دریځۍ ته په نوي ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په غو کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کابل څه
په زرپانه کې با لند کې سا وېد وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو. دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو. او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیتا د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
پر لید ایک خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوې ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه داره د دفاع او یا د تیری دوار لپاره اتلای وسیله ده. وروسته وروسته به موږ کچکل مدرن وسایل لوزی جنگی وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنگی وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم و داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتنې ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نیسې وروسته توره موږ د څومره لوڅ چې چا باندې تیری نه کړ، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که موږ د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم موږ داسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دلې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکنو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی اوس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکنو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم تور زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو. چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده. که تاسو له توه ایت دغه دی پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د چې کاری.
بله، دا شاعری څومره تاثیر لري؟
بشی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي، یا ویني یا اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي. تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا پکې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکی. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کون کده، نو په دې وخت کې طبیعي چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي، که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه مهال ستاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکه کلام داسې ده، زه زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل بله یي. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خلق
ده؟ نه نه، اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نه یه اماده دیده چی دیده خودی انسان خو مختلف ملکات لری، یه احساسات لری، یه عاطف لری، کلا انسان دیر مخلق ده تروس الاسم نده مطالعه سوی
را توی لیسی چی لمرای شیر چی کلا تاسی ولی که دری وکه پختو کوم شعر وزه که اتاس لیکنه مساوی شکل بانی مخکیدی کلاس پختو لیکنه کوی دری هم کوی، اولین شعر اتاس کوم شعر ون؟
ما خو شعر پختو شروع که تقریبا دری پر جبه که ما شعر دیر روستا تقریبا اگا وقت چیزه اون از کلنی یا شل کلنی ترسیه داره ما دری شعر شروع که، لیکن دری پر شعر که دی ما مطالعات زیاد
چی لمرای شعر و کوم شعر و وست اتاس پیادشتا؟
طول منه دا پیاد، لیکن دیر تفلا نه شعر ده. اولنه شعر ده ما چی چاپ تلار اگه ما دی حبیبی پا مکتب که شاگردن دی درم سند تفل وما دیر تفل وما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم محمد اسلام خان مین به ورته ویلی د دې کوهستان د صافی پښتو زده او د پښتو معلم او ډیر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي ما مې یو شعر لیکلی، هغه حیران شو ځینو ځکه زه راجه کړم په د دوست خرګونه نه ښه ته شعر وایې څه به شاید ډېر تفل وم ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چاپ به دې نه درته لیکلی ما نثر ده ما لیکلی
یعنې دومره یو قوي شعر وه.
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړه او دا د ما اولین هغه شیم چې مطبوعاتو کې ظاهر شه او چا ډېر د مو په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر هم هغه لږ کړه ته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل د دغه جي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شو هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده ده مو گری کور مخه تا پروتو
اتما ده دغره خصوصیات تاثیر اخیستی دی
اگه داسی او چی او غر و ده مو گری کور مخه تا پاقی که با ده پستا و ده زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکلکی سر مخاما خو پروس خطه ای که باز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با ده ده قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی ده غر با پشپا که لکه چراغان داسی و دی با ور بلا و کنه یا به کنچه جوش پیتا و داو یا به دیکا و خوب پزرها و خلق بلتا تله. نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگر چون غر ترانه دیری مشهور سوی را ورو سلدنه بیا ما یو اثر په نوم ده چشده یو لیکه
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسه کری و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خالق پوس ول چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا وبا و مرغان و در شاین کنه اوز که دیگه پاک لاره توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم را و دی اول جیل پار استاسی و کور تا تارقی
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نو ما اقا تراجدی تکمیله ولا چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخنو منسل سوی و ده کتابونه چه روست ما اخبار وکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه اقا نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده مقا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دی ده پار ملسی و جنگی
اوز که تاسو لخپل تجربه را توی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شیان کومی خبری باید په نظر کې ونیول سي؟
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دي چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم، ممکن په مدت دی او پنځه څلوېښت دقیقې. یو
کومې خبرې نظر کې نیسي کله چې شعر لیکې؟
هېڅ هېڅ، الهام څه شی دی؟ څه شی غواړي؟ لکه تاسو چې کله کله تیږي سئ، تاسو د تندې کیفیت نه سئ تشي کوئ، تنده څه شی ده؟ ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم، تنګ یم. په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي، شاید د شعراوو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه، او هغه حالت یو محرک لري. مثلا زه ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر زلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یې ووهه. دې هلک صابره ولیو، د دې یوې غریبي کورنۍ و چې دی ولوېد، ما رامنډې کړې، خلک راټول شو، د دې وینې بهېدې، دا صابه چې دی اخیستې و کور ته، دا هم د وینو سره هغه شو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم. او وینې او صابه که نه چې د په یاد نه ده اوس، کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقعه نه وي، تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه، او ته یو څه ولیکې. دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم، اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی ولیکې.
لکه څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي هېرېږي، همدغه و اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم. و می نکل مغرورانو تا حضرونه، تر کلو کلو بخیز زما لگوره، زما ده هیرو تیرو هیلو فریادونه. سو چه شب ده پختوی زبایما، هیر بنکی پختانه زما لالونه. نوی روح میل پختو شهر تا ورک، پو گلونه کمه ون غختل اونونه.
څام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شي، ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار وګتر کتلې ده، 15 کال کېږي
چې موسیقي کې.
چې موسیقي کې
په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزلونه بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی، خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی، خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ ان ترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مې خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونه کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی پا کورانی که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړي محترم سړی اوړي پوي سړی هغه زما خپل ارت ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زمو مسافر شو دی زما دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټي دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او کزای
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړی کړي کنه واځي د پلار سره دی
نسب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړی کړي هم واځي خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون او علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې دا غي عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نمونه راخنم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون او علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون او علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پور موږ د هغه سره یا 2009 پور یا نوې پور موږ د هغه سره شاګردان دا غینه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخیاله دی هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دي که خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین غوزه دغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غوست موږ د مسنو ولی خان استاد نه غوست او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پويګم لګلک ام لګي ګوتې مې ته ویم بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز دا پاره و باندې پویګو مګم خګول هغه دا و د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر شپږ ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شو نه دی یا راوت نه دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبر شه زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي ترزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وازینه یې لته دا چې از ما په غرور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دي او دا غو لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو دا سه موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
پا په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یی چې د ځانګړي نوم څښتنان یی. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والي صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي.
ولې نه، ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو سره ورېدلې دي کې ډېر زیات دا موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، هغه یې پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي. ولې دا دغه کار دی؟ دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار موسیقي بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړې دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلک یې را کله وتی دي، او ما په سوچ غوتې مو تیم ټولې جوړې
ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ دا دیکھے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپې دی او کبل څه
نامه شمالي جان د پاره د ترجمه کړ.
او ولی سب د روسي پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړلم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه خو زان غواړم چې کمپوزر شم، خو موسیقار شم، او کوشش مې دا ده خو موسیقي وکړم. او په زمين کې هغه د رفیق شنوار باندې کوم طرز کې موږ خپل به خو خپل به وایو، او که خو هم داسې هغه نو بس په
نور خلکو
به وایو.
ډیر مننه. عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو. هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ نو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتم به یې وویل، موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوث کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکارندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکارندوی غوري د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکارندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپله ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټي خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپله سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او همې د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیده. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکښله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پراټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادې او اقتدار د دوه لخرو يرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنووریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت کمښت لامل یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی خلونکي بیا کل سنگارونه، د سپرلی خلونکي بیا کل سنگارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی جونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړې خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خاپونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، په خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تا د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړی مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولې اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چې لتن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوري ټول کړل، په سرک هم خاموشي شوا، د چنچن شور ماشور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اس چی کانے نشم چشم زی آواز نیم ٹولا خاریا دا یہ بی وی رکی اختا دا داد نوی کال دا کم موسم منظر دے داد نوی کال دا کم موسم منظر دے
گسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر گسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر